السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبله وختي خو لا یې وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په همدې حال کې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میري له طالبانو وغوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپانه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو ښځو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. نن د غوی 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ زر ورځې پوره شوې. خلای رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت همدا ډول د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی. داسې مهال چې طالب چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو حکومت بیا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ډېرو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت همدا ډول د خپلې ډلې له غړو پرته افغانان له هر ډول سیاسي فعالیته منع کړي دي. افغانان ادعا کوي چې اقتصاد هم خراب شوی دی. د طالبانو حکومت د داعش ډلې د بریدونو په ګډون په امنیتي برخه کې هم د دوی د مخالفینو د بریدونو سره مخ دی. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکي دا کوي چې افغانستان سم لور ته روان دی. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 15 نورې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ پرون یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل، خو د پیښې د سیمې وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تېر حمل میاشت کې وویل تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینونو او ناوچاو د مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي چې په سلو کې شپږ اتیايي ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې تر هغې عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی و او پر امنیت شورا یې همغږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 1349 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی 1349 غړو د 1340 مثبتو 9 مخالف او 25 ممتنع رایې په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي، خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتمبوي او شنډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې یوه خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي، خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دوامده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 100 ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف کې سیمه کې یوه نوې جبهه پرانیزي، خو کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډۍ او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډۍ او هیوادونو کې وسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډي هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی باوجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیر قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بې وسه او بې کسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي، د هماغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي، تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي، تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیلې سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو ځورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پریښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي، په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنونشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسایل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل سوي دي او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کیږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډیر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کیږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور، خپل هر څه له لاسه ورکړي وي او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالی مشکلات هم ولري، او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعداد هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د ماجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په وس باندې پوره رهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند د راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته، د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل شوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او دا د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي چې لومړنی مکلفیت یې دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي. دوی له کار نه او بیکارۍ نه بیروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې، د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دایي چې د خلکو ته غیږ خلاصه کی او د خلکو سره کومک وکي، د خلکو سره مرستې وکي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې، د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولی هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي، تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سیمه پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکه اچولای دی چې د شپږم سیمه پورته به دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتونکې یوې پیړۍ او یانیمه پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي، مونږ خپل د یو افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پیل باید راوشي، او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي، دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، زمینه د کار باید برابره شي، خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ. تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د نجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ. تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کېږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده، په دې باندې زیات خفه کېږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم، ولې د اسلامي نړۍ چې د مونږ او تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولی وزه کولی، په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګانې دي، د دوی خویندې او میندې دي، د لیک لوست زده کړو نه، د ژوند نه او د روزګار نه محرومي. نو زه خپله ډېر زیات دې ته ځورېږم، او د ما هیله هم دا ده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصولو ته په کتو سره، لکه څنګه چې د نړۍ په ډېرو اسلامي معتبر هیوادونو کې چې حتی داسې هیوادونه دي چې په هغې کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتواوې ورکوي، په داسې هیوادونو کې هم یو بېلګه څوک نشي ښودلی چې په یو ځای کې دی یا په یو هیواد کې دی د مکاتبو دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوي وي. نو دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، د موږ هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابره وي، باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي، ډېر زیات اولویت دې ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده، اصلا بیا رغونه چې ده، د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي، بې تعلیمه وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دغه رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځایو ته د تګ لپاره یا هم د درمل لنی لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، خپل حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دی وکړي، بلاخره به هغه د عام خلکو په خبره دی تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم د افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې، د افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي، او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي، خو لکه څنګه چې وایي په هره تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به د دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعاً چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي، ولې که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي، او د حاکمیت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده، که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخت پورې دوام وکړي، ولې دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو تنه مداده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دیغه ته پاملرنه وکي، او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې پیغه کې د هر چا خپل ځای معلومي، او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکو نسل ته یا فعلی نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې ومني، یا خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه، په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمند دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او دا چې دوی بیرته پراته د دوی لخوا کې څنګه هیواد لیګل کیږي، حالته له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکله خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه وو د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران. تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو، دا ودی دیونی دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. میلمه مو رفیع نورزاید کرنی په برخه کې ډاکټره لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. شاغلې نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته دغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه وم، په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر دا سی و چې رښتیا ایوی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه و او دا په افغانستان کې ډېر دغه سی پیخي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه خوښه نه وي. نو بیا اغل ته ما وی چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو یو انرژي ورکې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې دا پانځه سمه وي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په هغه ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخ ته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلی. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کوم برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر درواغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې، 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وزه ویم.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کوم وخت چې ما ته را یادېږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاص کوم بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه کسرای مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه کوم